احمد شبريم ستاسو كوربا، السلام عليكم. وړاندې به واورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو له ولسمشر بایډن نه غوښتي دي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره پر طالبانو فشار راولي. دا موضوع مو د ښځو له یوې فعالې سره هم شریکه کړې.
افغان میزنې ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه پوهېږي چې آینده به څه وشي.
آسترالیا له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه وځنډوله.
د دغې لوبې ځنډول به د افغان لوبغاړو پر روحیه هیڅ منفي تاثیر ونه کړي.
په کابل کې مو د پاسپورټ دفتر ته ورولو چې خلک څه وایي. نور خلی شو تر هر څه مخکې خبرونه.
د امریکا ځینو سناتورانو د افغان ښځو د پاره د پاملرنې غوښتنه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له استرالیا سره د ګډې پریکړې له مخې ټیسټ لوبه ځنډول شوې. په روسیه کې په کورونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه ثبت شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو ټولو 24 ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایډن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت د سمولو لپاره یو طرحه جوړه کړي. دغو ښځینه سناتورانو ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناببره وتلو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې په خطر کې اچولې دي. د لیک په یو برخه کې چې دغو سناتورانو پرون ورباندې لاسلیک کړی راغلی چې د طالبانو مشرانو ژمنه کړې چې په خپله واکمنۍ کې به له ښځو او نجونو سره سم چلند کوي، خو د دغو امریکایي سناتورانو په خبره طالبان پر خپل اجمنه نه دی ولړ. په همدې حال کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا د دغو ښځینه سناتورانو خبرې رد کړې او ویل چې طالبان د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهالویش له مخې شوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبارت ښار کې وسی. فرید هوتک زیاته کړې چې افغانستان تل هڅه کړې چې کرکټ لوبه له سیاست څخه جلا وساتي. نن تر دې څو ساعته مخکې د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې ویل چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان نه څرګند حالت ته په کتو تر هغو چې وضعیت نوی معلوم لوبه ځنډوو. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو توندې نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری ورکړی وو. که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده کړی. د امن جام په نوم د فوټبال مسابقو په لومړۍ ورځ شاهین آسمایي او د باسین سپې لوبډلې نن د کابل پر وخت ماپښین مهال په خپلو کې مسابقه لري. د دغه فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د لسو ورځو لپاره شپږ لوبډلې سیالي سره کوي.
دغه مسابقه د میوند اتلانو، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، عقابان هندوکوش، سیمرغ البرز او د اباسین سپه لوبډلو ترمنځ کیږي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د کابل په دغه تورنمنت کې سیالي لوبډلې هغه ټیمونه دي چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې شامل وي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته لومړی وار دی چې په کابل کې د فوټبال دغه تورنمنت کیږي. په روسیه کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د مړو شمیر پرون 1129 ته ورسید. په روسیه کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې خورا زیاتې سوي او له تیرو څو ورځو د دغه هیواد لسو ساحو کې وضعیت ډیر ناوړه بلل سوی. د کورونا وایرس په وړاندې د حکومت لخوا ګمارل سوی ډلې نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 15 نوي پیښې ثبت سوي دي. که څه هم په روسیه کې په محلي سطحه کارځایونه تړل سوي، خو دا دریم ورځ ده چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو څه باندې 40 مثبتې پیښې ثبتېږي. په روسیه کې په ټوله کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 8 میلیونه 1 لک پیښې ثبت شوي دي. فرانسه وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خوا وویل چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. فرانسې پرون وویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د نه همکاري په تړاو څنګه اقدام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند انکلر لژاندر خبریالانو ته وویل له خپلو شریکانو سره پر دې کار کوو چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي. هغې ویلي په دې تړاو د ځوابي اقدام لپاره په نږدې سلا مشوره بوخت دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي ایران باید خبرو ته ستون سي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره له ځنډ پرته همکاري پیل کړي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ وسي. ټاکل شوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نومبر میاشتې پر 9 په ویانا کې بیا پیل سي. او د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول سوي وو. د سودان پوځي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون په خپلو کې خبرې وکړې. په دې تړاو په یوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعاتو، د ځوانانو او سپورت وزیران خوشي سي. په سودان کې د یوې پوځي کودتا له لارې ملکي رهبري وپرځول سوه او چارې د پوځیانو لخوا سنبالېږي چې په سر کې دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح برهان راځي. د سودان د پوځ مشران او پخوانی ملکی چارواکي د پوځي واکمنۍ پر سر د رامنځته سوي کړکېچ د پای ته رسولو لپاره په خبرو لګیا دي.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشن مخته وړي. تر شلو ډیرو امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی طالبان تر فشار لاندې راولي. موضوع مو په دې راپور کې له طالبانو سره هم شریکه کړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغان میرمنو د وروستي وضعیت په اړه د متحدو ایالاتو د ښځینه سناتورانو لومړنۍ ډلهییزه عدالت غوښتنه. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو شاوخوا 24 ښځینه مطرحو سناتورانو د یو ګډ لیک په لیکلو له ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د وروستي ناسم وضعیت لپاره د یو پلان جوړ کړي چې له مخې یې د دغو افغان ښځو ستونزو ته رسیدنه وسي. د دې ډلې مشري چې سناتور شیلی کمپیټو او ډیانا فینستن کوي پرون پنجشنبه په یو لیک کې ولسمشر بایدن ته خپلې اندېښنې شریکې کړي چې د افغان میرمنو لاسته راوړنې د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخ دي او د دوی د خوندي کولو لپاره باید یو بین الافغاني پلان جوړ کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي د افغان میرمنو او نجونو د ساتنې لپاره د مشروع افغان حکومت او نظامی ځواکونو نشتوالی خځې او نجونې اوس د طالبانو د رژیم د وحشت ګوښه کولو او د ژوند او ازادۍ څخه د انکار له امله له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو هغه مشران چې ژمنې کړې وي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې به له ښځو سره ښه چلند کیږي په دې ژمنو عمل نه کوي. ښځې د هدفي وهلو او وژنو قرباني سوي او د نارینه وو سرپرست پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. په دې لیک کې د افغان نجونو او ښځو له تعلیم او دندو د بې برخې ګرځولو باندې هم ټینګار شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالین نې په نړیواله کچه په ځنګړې توګه د امریکا لوري د دې ډول څرګندونو او کړنو هرکلای کوي او وایي چې د مهال افغان جونې او ښځې تر بل هر وخت ملاتړ او عدالت غوښتنې ته اړتیا لري. د دې ډلې د ښځو د حقونو او مدني فعالې زرمینې کاکړ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
د ټول افغان میرمنې ستونزې لپخوانه ډېر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه، هیڅ یو هم نه پوهیږي چې آینده به څه وشي، بس په یو نامعلوم لور روانې دي. زه فکر کوم دا موضوع به د افغان میرمنو لپاره
د غوتلیرویس امریکایي سناتورانو د افغان میرمنو د هغو لاسته راوړنو یادونه هم کړي چې تیر کال راپور شوي دي. دوی لیکلي له افغانستان څخه د امریکا وتل د افغان ښځو او نجونو لپاره لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. ښځو د پوهنتونونو درجې ترلاسه کړي، د کار ځواک سره یو ځای سوي او د افغانستان په عامه ژوند کې برخه اخیستي. تیر کال د اټکل له مخې 3.5 میلیونه نجونې په ښوونځیو کې وې، 3000 ښځینه محصلینې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې شاملې وې. ښځو په سوداګرۍ او حکومت کې برخه درلوده. تیر کال د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونو راپور ورکړ چې څه باندې زر ښځې متشبسې فعالیت کوي. همداراز ښځې د افغان حکومت په لوړو څوکیو کې ټاکل شوي وي. امریکایي سناتورانو داسې مهال د اندېښنې مطرح کړي چې په دې وروستیو کې له دندو او زده کړو د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول بل هغه څه دي چې په کور دننه او بهر یې پر طالبانو ګڼې نیوکې راپارولې دي. خو طالبان بیا دا ردوي چې د دوی له لوري د افغان ښځو او نجونو ته ګواښونه او ستونزې موجودې وي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ښځو ټولو حقونو ته د هیواد د ملي ګټو او اسلامي شریعت له مخې ژمن دي. خو ښاغلی کریمي وایي نړیواله ټولنه او امریکایي چارواکي باید له دوی سره د احتمالي ستونزو د حل لپاره رسمي او مستقیم مذاکرات وکړي او د هغې لپاره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل اړین دي.
په دې اړه باید ووایم چې هغه تجربې چې په تیرو شلو کالو کې نتیجه نه دور کړې ناکامه نسخې وې. د دې پر ځای باید مفاهمې ته او ډیالوګ ته مخه شي ترڅو د اسلامي امارت سره تفاهم وشي. اسلامي امارت باید په رسمیت وپیژندل شي. د دې لپاره باید کار وشي ترڅو اسلامي امارت د یو مسؤول او مطرح جهت په توګه له هغوی هیوادونو سره چې له اسلامي امارت څخه غوښتنې لري د هغوی سره مستقیما او په رسمي ډول باندې مکالمه وکوي، مفاهمه او مذاکره وکوي ترڅو کومې ننګونې یا چالشونه چې په مخ کې احتمال شته لیدل کېږي له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو د حقونو او ازادیو لپاره په افغانستان دننه هم څو ځلې د افغان میرمنو له لوري لاریونونه او اعتراضونه سوي دي، خو تر دې دمه یې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغانستان سره د استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه وځنډیده. استرالیا د دې لوبې په اړه چې لنن نشتی درې اونۍ وروسته ترسره کیدونکې یوه خبرداری ورکړې وو چې دا لوبه لغوه کوي که چېرته په افغانستان کې ښځینه لوبغاړو ته اجازه ورنکړل شي چې سپورت وکړي. جزئیات مجیب حبیب زی په راپور کې.
استرالیا له افغانستان سره د نومبر په وروستیو کې یوازینی ټیسټ لوبه وځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن تایید کړی ترڅو چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم له افغان لوبډلې سره یوازینی پلان شوی ټیسټ لوبه ځنډوي. د دې پریکړې لوی علت په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات یادېږي. استرالیا ویلي چې د یادې لوبې د ځنډېدو بل علت دا دی چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د استرالیا د کرکټ چارواکو دا هم ویلي که په افغانستان کې ښځینه کرکټرانو ته د لوبې او ورزش اجازه ورنکړل شي دا لوبه به همداسې وځنډوي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت ته په کتو تر هغو چې وضعیت نوی معلوم لوبه ځنډوو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر په 28مه له استرالیا سره خپله یوازینۍ ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې ترسره کړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلینو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ په بندولو باندې توند نیوکې کړې وې او ګواښ یې کړی و چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان آرون فینچ ویلي چې د افغانستان له کرکټ ټیم ملاتړ کوي څو وده وکړي او د ټیسټ لوبې ته به بیا ژر وخت وټاکل شي. فینچ د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام د لوبو په لړ کې رسنیو ته وویل دا د کرکټ نړۍ ته ډیره مهمه ده چې موږ وینو په ځانګړې توګه په وړو فارمتونو کې څومره د افغانستان د کرکټ ټیم په نړۍ تاثیر پرېښی. د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام تر پایه مخکې د کرکټ نړیوال شورا ویلي وو چې افغان ټیم د نورو لوبډلو په شان په نړیوال جام کې لوبیږي او دوی ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به تکرار نه کړي، خو په هیواد کې دننه او بهر ګڼ افغانان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. افغانستان دا مهال د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې حضور لري او تر دمه یې په دغه جام کې لا نامیبیا او سکاټلند دوی لوبې ګټلې دي. خو له دې سره سره کابل د نړیوالو لخوا تر فشار لاندې دی که په نیوزیلند کې د ښځو په نړیوال جام کې برخه وانخلي د سپورت په ډګر کې به پرې بندیزونه ولګول شي.
استرالیا له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه وځنډوله. ټاکل شوی و چې دا لوبه د نومبر په 28مه په استرالیا کې وشي. د شلو ورونو تر نړیوال جام مخکې استرالیا خبرداری ورکړی و که په افغانستان کې واکمنان د ښځو د کرکټ مخه نیسي نو دا لوبه به لغوه کړي. په دې اړه مې د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مشر ویان فرید هوتک نظر واخیست.
د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه لغوه شوې نه ده بلکې ځنډول شوې. د ویلو ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ د مشرانو ترمنځ د هر اړخیزو اړیکو ارتباطاتو وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه دی بلې نیټې ته وځنډول شي. پخوا هم د افغانستان او د استرالیا د کرکټ بورډ ادارو ترمنځ ډېرې ښې اړیکې وي او د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه هڅه کوي چې اوس هم د استرالیا د کرکټ بورډ سره ښې او پراخې اړیکې ولري، ځکه چې استرالیا د کرکټ په ډګر کې یو پرمختللی هیواد دی. نو موږ غواړو چې د ټولو هیوادونو سره د کرکټ په ډګر کې ډېرې ښې اړیکې او پراخې اړیکې وساتو.
په داس وخت کې چې افغانستان لا هم د شلو ورونو په نړیوال جام کې د هیله لري چې نیمه پایلوبې ته بلاره پیدا کوي او له نیوزیلند سره مهمه لوبه پاتې ده، په داس وخت کې د استرالیا پریکړه د افغان لوبغاړو په روحیاتو منفي تاثیر نه کوي یا یې نه دی کړی؟
د دغه لوبې ځنډول به د افغان لوبغاړو پر روحیه هیڅ منفي تاثیر ونه کړي او همداراز درته ویلی شم چې انشاءالله ډېر ژر به پریکړه اعلان شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به دا لوبه کله ترسره شي.
له شاغلی هوتک څخه په مننه د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د شلو ورونو په نړیوال جام کې د نیوزیلند او نامیبیا ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند بیټنګ وکړ، په شلو ورونو کې 130 منډې جوړې کړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. نامیبیا لا بیټنګ نه دی کړی. دا لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده ځکه چې دا دواړه لوبډلې د افغانستان په ګروپ کې په بی ګروپ کې سره یو ځای شوي دي. د نامیبیا لوبډله که وتوانېده چې ښه بیټنګ وکړي نو د نیوزیلند که لوبه و هم ګټي رن ریټ به راټیټ شي چې دا د افغانستان لپاره په د افغانستان په ګټه ده. د نن ورځې بله لوبه د کابل پخ شپږ نیمې بجې په دوبۍ کې د هند او سکاټلند ترمنځ ده. دا لوبه هم د افغانستان د ګروپ ته نو ګورو چې هند سکاټلند ته څرنګه ماتې ورکوي او یا سکاټلند څرنګه لوبه کوي. دا هم د افغانستان پر لوبې تاثیر کوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان باید د یکشنبه په ورځ باندې له نیوزیلند سره خپل لوبه وګټي. که هغه لوبه وګټله تر 90% پورې دا چانس پیدا کوي چې د نړیوال جام سیمی فاینل یعنی ما پای لوبې ته لاره وکړي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي راډیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکرارېږي.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت ریاست مسولین وایي په وروستیو څو ورځو کې دغه هلته 40 کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورټ د جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستي نیولي دي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. په کابل کې مو د پاسپورټ ریاست ته په دې راپور کې ورولو خلک راشغوو او له طالبانو سره ستونزې شریکوو.
د پاسپورت د عمومي ریاست مخته پر لیک ولاړ زرګونه افغانان، د خلکو ځینی لیکي منظمي او ځینی غیر منظمي دي. ناروغان، خزي، ماشومان، سپینګيري او ځوانان ټول هڅه کوي چې ژر ننوځي او د پاسپورت اخیستلو پروسه یې پیل شي، خو خای دومره ژر ممکن ځکه نه وي چې ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. طالب اسلوال د خلکو د منظمولو هڅه کوي خو کله کله له توانه پورته شي. مسؤلین وایي چې د پاسپورت غوښتون کې د خپل نوبت پر بنسټ مراجعه وکړي خای په پروسه کې ستونزې کمې شي. د پاسپورت سرپرست عمومي رئیس علمګل حقانی له خلکو غواړي چې د نویو غوښتنلیکونو تر پایله دی د پاسپورت ریاست مخته د ګڼګونه نه جوړوي او نورو خلکو ته د ستونزو د جوړېدو لامل دی نه ګرځي.
دا ازدحام چې جوړ شوی دی د بنظمی چې جوړیږي دا د هغو خلکو د وجې نه جوړیږي چې هغه نوي غوښتل لیکونه راوړي او یا مریضان نوي دی د مریضانو اسناد جوړ کړي وي او یا جالي اسناد جوړ کړي وي د دغو خلکو نظم ټول دغو خراب کړی دی نو بار بار موږ دلانه مرته کړی دی چې د مهرباني د مخې دا نوي غوښتل لیکونه والا مراځي موږ چې خپل هغه زاړه غوښتل لیکونه ته ګورو نو زه فکر کوم چې یو شل پنځه ویشت ورځې دربر بونی سی ورسته به بیا انلاین فرمونه شروع شي
دی وای خای پراتلونکو شل ورځو کې د نویو پاسپورتونو لپاره د انلاین فرمو ویشل هم پیل شي دی وای هر ورځ ل څلور تر پنځه زره پاسپورتونه ویشل کیږي او هڅه کیږي چې دا شمیر لدی هم لوړ شي نو موږ دغه شان وویل چې په تیر یو میاشت کې لا اتیا زره ډیر پاسپورتونه ویشلي او لدی درکه درې سوه اتیا میلیونه افغانۍ د حکومت بودیجې ته جمع شوې دي خلق وای د پاسپورت د اخیستلو پر مهال د خلکو ګڼه ګوڼه بینوبتی د طالب وسلوالو لولوري د خلکو وهل ډبول او د غلطه د کمیشن کارانو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاسپورت اخیستل خورا ستونزمن کړی دي یو کس چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي دا کوي چې د څلور سوه ډالرو په مقابل کې د کمیشن کار په وسیله پاسپورت واخیست
ډیر سخت بیروبار دی او اخیر هم د ډیرو هڅو وروسته د کمیشن کار په مرسته مې وکولای شو چې پاسپورت جوړ کړم سره دې چې کمیشن کاران به کمی وي کمیشن کاری به کم شي وي خو بیا پیدا کیږي خو په ډېر سختۍ باندې تقریبا ما په خپل چې پاسپورت جوړاوه نو څلور سوه ډالر مې کمیشن کار ته ورکړ
خو ځینې نور بیا له پروسی خوښ کاریدل
نو مې شاه فیصل امرخیل دی نن د یو جل پاسپورت د تیمراحل لپاره دلته ریاست پاسپورت ته راغلی ما اوس خو ماشاءالله نظم ډېر جوړ شوی دا د پخوا پر پرتله اوس ډېر ښه شوی او خلکو نن دا خواهش کوو چې نوبت مراد کی نظم مراد کی او خپل وار سره د هر یو راشي خپل بایومټریک دیو کې خپل اسناد ته مراحل
د پاسپورت ریاست مسولین هم د غلطه ځینې ستونزې منی خوای هر افغان حق لري پاسپورت واخلي خو غوښتنه کوي چې هیڅ څوک دې هیڅ چاته د پاسپورت د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکوي او د فساد کوونکو په نیولو کې دي له دوی سره مرسته وکړي
ګوره قانوني اسناد چې څوک ولري د ټولو کار نه کوي چې قانوني اسناد ونه لري د یو کار نه کیږي که پیسې چاته ورکړي
د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي د خلکو په مرسته یې په ورستۍ او څو ورځو کې څلویخت کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورت د جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستي لاس په لاس نیولي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي دی وایي په دې چاره کې د پاسپورت ریاست ځینو مامورینو لاس ترلود چې دندې ترې اخیستل شوي او په وړاندې به قانون پلی شي د پاسپورت ریاست کارونه د روان کال د زمري په څلورویشتمه په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بند شول خو نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو له لوري بیرته پیل شول
تاسو لا پیغامونو
محمد داوود کی مړه د هرات څخه او د کورخت ولسوالۍ څخه کی مې اړیکه نیولې ده موږ دلته په ډیر مشکلاتو کې یو دلته په اصل کې کوولو د بادغیس او د غور وو د هر اطراف چاغلی او مصدته اوس موږ هغه کوم نشته د موږ نظر کوی په یو نیم کار کې هغه مخ د پساجي دولت چې کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه دی موږ درته باد دی ګرم دی یخ دی خلک د ولږې سره مخ دي نو موږ د بشر دوستانه مرستې څخه موږ دا غواړو چې موږ مرستې راورسېږي او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته وګورو وسلام مننه
د غزنی ولایت نه پیغام پرې کوي دا د دې سم خلک ورسره ګیر دي کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ورګون په ولسوالۍ کې ده مخکې د اسلامي جمهوری دولت په دوران کې لمنګ نه پټان باندې اته زره افغاني محصول اخیست او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس لمنګ نه پټان باندې شپږ ډېر زره افغاني محصول اخیست چې مخکې بالکل یو دغون بوج ده یو دغون بار ده یعنی موږ هم د اوچتې دانه یو بالکل د اوچتې دانه یو او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د اوچتې دون نه ده نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې کدا د یو ګوند د یو بانک کاروي کنټرول دي سي او کدا سوی چې د امارت اسلامي کار وی او د دې په لحیه او قانون کې هم دمر ګمره کی نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیرسو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راوړېدو بالکل به مال پریدو نه به راوړېدو او چیرې به بل خپل مزدوري غمخوري کوو ډېر منندوی هم راډیو ازادي نه ډېر ډېر مهرباني چې موږ غږ دائم رسوري او رسوي سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدون کې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ غند پیغامونه خبرو نو ورته انتظار شي په هلمند کې شمیر رسنی خبرداري ورکوي کم رسته ورسره ونی شي خبرونه به بند شي په دې ترڅ کې د بوست په نوم د رادیو ژغ غلې شو نور په دې راپور کې
بوست رادیو نه پیل ده
بوست رادیو د افغانانو د سپیشل کلچر ښکارندوی ده
بوست رادیو د اولس ژغ
او د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د بوست په نوم خصوصي رادیو ده چې څور زیوډان دي تر څور لسکلن مزل ورسته خپل خبرونه د اقتصادي ستونزو لامل ودرول
بوست رادیو یو هغه رادیو ده چې لنن څخه څور لسکاله وړاندې خپل نشرات پیل کړي وو په دې ترڅ کې
نعمت الله همت په هلمند کې د بوست په نوم د خصوصي رادیو د نشراتو مسول دی نموړی ازادي رادیو ته ویل لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی د رسنیو په برخه کې هر څه بدل شوی دي هیماتوای په تیر جمهوریت نظام کې راډیو د سوداګریزي اعلاناتو او ځینو پروژو په مرسته خبرونه کولې خو اوس د هر څه فریبن سوي دي او ارسول چې خپل خبرونه بندې کړي
په هلمند کې بوست راډیو یو هغه راډیو ده چې لنن څخه څور لسکاله وړاندې خپل نشرات پیل کړي وو په دې ترڅ کې دینی سیاسي ټولنیزي تپرهي معلوماتي او بیلابیل خبرونه وړاندې کړي دي خلکو ته په خپل څوار لسکلن مزل کې بیلابیل په هلمند کې جورنالستان روزلی او د برخې ته چمتو کړي ترڅو کار وکړي د نشراتو د بند علاتیه د مالی منابعو نشتون دی نور نس کولای چې خپل په امکاناتو خپل په مالی منابعو باندې خپل نشرات ته ادامه ورکړي
دا په داسې حال کې ده چې پر هلمند او افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته د دریو سیمه ییزو ټلویزیونونو لکه سباون باختر ژوندون په شمول ژوندون مسکا او سمون راډیوګانو هم له دې وړاندې د اقتصادي ستونزو له کبله خپلې خپرونې بندې کړې وې او د دې ترڅنګ شمشاد اروکوزیا او ارمان پیم چې خپرونې له کابل څخه کولې بیا طالبانو په دغه ولایت کې د خپرونو مخه نیولې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې پرانسپریس خبري ایجنټس ته مو د مخ کې ویلي چې د طالبانو تراته ګروسته په دغه هیواد کې اویا سلن رسنی تړل شوی دي یا د کمیټې دا هم ویلي دي چې ګڼ شمیر خبريالان له هیواد څخه وتل دي بل خو د خصوصي رادیوګانو مسولین وایي کچېری حالات دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې نورې رسنی به هم خپل خبرونه وتړي په هلمند کې د ژغ خصوصي سیمه ییز رادیو مسول عبدالرشید هلمند له طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې د رسنیو سره په مالی برخه کې مرسته وکړي
د خوشنۍ زایدي او ډیر خوشنۍ چې په هلمند کې د سفر لسکاله وړاندې یو رسنی فعالیت کړي دا ونن بندیز د نیم امکانات څخه د نوي نظام پر اتاک سره دا مشکلاتونه زیات شوی دي نو د نوې نظام څخه مهمه ده چې د جرنالستانو د رسنیو سره په مالی برخه کې کومک وکړي کچېری ونسي راتلونکي کې د نورو رسنیو شایلان به هم ووسو
د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې اوس مهال نه خصوصي رادیوګانی او درې سیمه ییز ټلویزیونونه فعالیت کوي پر افغانستان واکمن طالب مشرانو تر اوسه پورې په هلمند کې د تړل سو ټلویزیونونو رادیوګانو پاړڅنه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې یو شمیر خصوصي رسنۍ د اقتصادي ستونزو لامل تړل سوي دي خدا تر اوسه پوری معلومه نه ده چې بوستاو د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هغه رسنۍ چې د اقتصادي ستونزو لامل خبرونه تړل سوي دي کله به بیا پالسي
هغه شیبه چې د چا هي ګنامو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلی یا هلی ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
وس ماته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سيزي غړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرم
په 2009 کې په مارچ کې فارغ شوم
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د شل ورنو د نړیوال جام لوبې په ترڅ کې د نیوزیلند او نامیبیا ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند په شل ورنو کې 133 منډې جوړې کړې دي. په ځواب کې نامیبیا بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه پورې 15 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی او سوځېدلی، خو البته اوس دغه شیبه نامیبیا ته 109 نورې منډې په کار دي او 102 توپونه ورته پاتې دي. څلور بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خور.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو ټولو څلور وشتو شزینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان شوزو او نجونو د ناوړه وضعیت د سمولو لپاره یو طرحه جوړه کړي. دغه شزینه سناتورانو ویلي له افغانستانه د امریکا نه ببر وتلو په افغانستان کې د شوزو او نجونو لاسته راوړنې په خطر کې اچولې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهال ویش له مخې شوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبرت ښار کې وسی. د امن جام په نوم د فوټبال مسابقو په لومړۍ ورځ شاهینی اسمایي او د ابسین سپیل وبدلې نن په کابل کې په خپلو کې مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د لس ورځو لپاره شپږ لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي. په روسیه کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د مړو شمیر پرون 1129 ته ورسید. په روسیه کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې خورا زیاتې سوي او له تیرو څو ورځو یې د دغه هیواد لسو ساحو کې وضعیت ناوړه کړی دی. فرانسه وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي. له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خوا ویلي چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. او د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول شوي وو.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. تر هغه مخکې د اقلیم پاړه وچکالي او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان د بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د طبي پیښو لپاره د چمتووالي اداره په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون او وچکالۍ له امله د راتلونکي سخت کال او ستونزو په اړه خبرداری ورکوي او له نړیوالو هیوادونو غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون د کمباران زمیرا تک او د ناورین او قحطی د رامنځته کېدو ویره. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د سخت زمي د راتګ وچکالۍ او قحطی خبرداری ورکړی دی. دغه طبیعي پیښې د میلیونونو انسانانو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ژوند ګواښي. هغه هیواد چې د طالبانو پر راتګ سره بېوزلي او بیکاري لا پکې اوج ته رسېدلې ده. فاطمه د څلورو ماشومانو مور ده. دا د تخار ولایت اوسیدونکي او له سلګونو هغو کورنیو ده چې قحطی د ماشومانو ژوند ګواښي. دا وایي سکل جګړه، بېوزلي او وچکالي د دې لامل سوي چې آن دی وی ډوړې د خستو توان هم نه لري.
شوارم که شاور زسته ما دمی دهات
موږ بزګر یو. ډېر وخت کیږي چې وچکالي او بېوزلي راغلي. مخکې کلونه په مولو سمکو زیات حاصلات ترلاسه کول، سکل هیڅ حاصلات نشته. زموږ خواته چې کوم خلک ژوند کوي ټول بزګر دي. بغیر کنجد نخود نسب مو کړلي. د هغو په پیسو خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایو. اوس له دې څلور ماشومانو سره مې نه پوهېږم څنګه ژوند مخته یوسو. د یوې مړې ډوډۍ لپاره سترګې په لاره یو. نور نو د خوراک ډوډۍ هم نه لرو.
د وضعیت قرار داریم که حتی نان خوردن مانه نداریم.
دغه بزګره کورنۍ د خپلو ګاونډیانو له لوري د یوې مړۍ ډوډۍ د مرستې په تمه دي. هغه هم په سختۍ ورته رسیږي.
<تص->
د دې ښځې ژوند د سلګونو نورو هغو افغان کورنیو د ژوند کیسه کوي چې له بېوزلۍ او کړکیچونو سره لاس او ګریوان دي. هغه بېوزلي چې د بیکارۍ تر څنګ وچکالي هم بل ستر لامل دی. د افغانستان د طبیعي پیښو ته د چمتووالي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله سږنی زمی به هم د تیرو کلونو په دوام کم باران ولري او د وچکالۍ زیاتېدل به د افغانستان د خلکو لپاره په دې سیمه کې لا ستونزمن وي. د دغه ادارې یو مسؤل محمد امین په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو هیوادونو وغوښتل چې افغانستان دې په دې شرایطو کې نه هیروي.
په دې وروستیو کې مو د هیواد ملي او نړیوالو مؤسسو سره هم د افغانستان ته د راتلونکي ژمي د سړې هوا په خاطر هم ناسته درلوده او دغه مو غوښتنه دا وه چې د افغانستان خلک په اساس شرایطو کې تنها پرېنږ دي او له دوی سره موږ سره همکاري وکړي. نو غوښتنه م له نړیوالو خصوصا له هغو ملکونو نه چې افغانستان سره کومک کوي، افغانستان خلکو سره، د افغانستان خلک په داسې حساس شرایطو کې یوازې پرېنږ دي او خپل کومکونه جاري وساتي.
د طبیعي پیښو لپاره د چمتووالي اداره په داسې وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره د بېوزلۍ او قحطیو له امله د مرستو د رسولو غوښتونکي ده چې دا مهال د جیشل هیوادونو ناسته د سکاټلند په ګلاسکوی ښار کې دوام لري. دا ناسته هر کال د ګڼ شمېر هیوادونو او سازمانونو د استازو ترمنځ د اقلیم د څار په هدف ترسره کیږي. سږکال دغه ناسته د اقلیم د بدلون او د اقتصادي حالاتو د ښه والي په سرلیک د بریتانیا په کوربتوب د سکاټلند په ګلاسکوی ښار کې جوړه شوې ده. دا ناسته د اکتوبر په 1 نیټه پیل او د نومبر تر 12 به دوام ولري. په ورته وخت کې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وایي اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او قحطۍ سره د مبارزې لپاره د چمتووالي په برخه کې لګڼو نړیوالو سازمانونو، بنسټونو او هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي.
اسلامی امارت مسولین په دې برخه کې ډیر زیات هڅه کوي چې مخکې له دې چې د زمي یخنۍ مخې ته راشي خلکو ته هم د غذا په برخه کې، هم د صحي موادو او د البسې په برخه کې مرستې او کومکونه ورسوي. هم دا اوس د ضد حوادث ادارې، هم دا رنګ د مهاجرینو وزارت او د سری میاشتې له لارې څخه د اسلامي امارت مسولین د هیواد په مختلفو برخو کې خلکو ته په خورا منظم او شفاف والباندی مرستی رسوی.
دا مرستی داسې مهال غوښتل کیږي چې دا مهال په افغانستان کې بېوزلي، بیکاری او لبل اړخه وچکالۍ د خلکو ترمنځ جدي اندېښنې راپارولې دي. د ماشومانو د حقونو ملاتړ بنسټونو هم خبرداری ورکړی چې د خوراکي توکو د بېساري کړکېچ له امله شاوخوا 14 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخ دي. د دغه بنسټونو د راپورونو له مخې دا قحطۍ د مشرانو په پرتله د دغه هیواد 14 میلیونه ماشومان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ کړي دي. بلخوا تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د وچکالۍ له امله د لوږې د کړکېچ په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې میلیونونه انسانان په دغه هیواد کې له لوږې سره مخ دي.
آزادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله ووسی. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان له بیلابیلو سیمو د بیوزلۍ، ناوړه بشري وضعیت او د غراز د لمړنۍ توکو د لوړو بیو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بېوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته 3 ټنه مواد لیږلي دي. د دغو موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او احترامات مې کې هیله وړاندې کوم. ورونو دغه مرستې چې ور افغانستان ته راځي دا خوشلی وارې دغه بارډرونو چې هر وطن را واوړي دغه په منځ باندې مې کېږي. نیمه طالبان وړي، بیا نیمه دغه خلکو ته راوړي، بیا راشي دلته په کلي کې 2 او 3 او 4 نفره ونیسي. هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له سامون دې چې هغه راته وایي وایي تاسو دغه نه کوي، تاسو نه یاست مسکینان، موږ دې بیګا ولاکه په کور کې لرو، ایال دا پسې ده واړو ده چند پسې دي دغه یو غمه وخوري. دا څه رقم دغه چې دا دغه نه خلک شکایتونه کوي او یو څه خبره دې چانه اوري ده کیږي، دا خو باید لږه چې له بارجه څه خبره وخوري. وسلام.
سلام علیکم د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپله سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب ته ویلې چې تاسو دغه کومک خو مستحقو ته ورکوي، وای نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو مونږ ته په کور کې ځای راکوه، مونږ ته ډوډۍ راکوله. دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړې، مونږ ته ځای راکړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. له خوار غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام.
السلام علیکم. زه د آزادی ټولو رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د کندی ولایت د کجران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی. خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې دا موسسه په داسې توګه ویشل کېږي چې غریب کسانانو ته نه رسېږي. هغه کسانانو ته رسي چې هغو پنځه شپږ اووه ګونۍ وړه راویستلي دي. بیا د کال په پور باندې ورکوي، مثلا په پور یې ورکړي دي، په پنځه زره کالدار یې د کال په پور ورکړي دي و غریبو کسانانو ته نه رسي. علم هم دا ده چې مثلا دا په داسې توګه وویشل شي چې و غریبو کسانانو ته ورسېږي. و مړو ته خو نو ضرورت نشته چې مړو ته ورکول کېږي.
السلام علیکم. نظامی خبرې کوم. د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څخه. زرمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبي او له فقر سره مخامخ دي او هیڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري. دا ډېر بېچارهګان او بېوزله خلک دي. خلک تباه او برباد دي، خپل لورانې خپل زمن خرڅوي او د کور نه پکتیا اخلي.
وسلام. السلام علیکم. زامید وقایم ده ایلمان ولایت وایشی ولسوالی استازر تلفن سر لیکم. زایر یو بشید ما تیغان ده تخبور که دلتا ده امریف سراغی لیگی ده مطریق کسان و تنور کول که دی. خدا دید چیز ما تیغان تر مسلین پوری وواره سیزی که دلتا دیر بیواز لخال اکساق و اغوا تنور سیزی کرد ده سرمایه داران تور کول که دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منان علیکو زایر ایلمان ولایت گریش ولسوالی سی بایده کنیم ویده. طالبان د نورو چارواکو سره چې د خپل سفر سمون په داخلو باندې وایي چې د خلکو سیمه چې خطر پکې شو کې مشکلات خلک پاتې شو مړ خلک تر لاسه کې افغانستان د سخت د پښتو د مرګ غواړو چې د امر سمو شور خو ته ورسیږي. په نورو وادو سمون د افغانستان د سمو سره افغانستان خو ته د مرګ د افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښتو د وچ کلم ده او د ازادي راډیو سره نه خو هیڅ چې د نه په نام نشي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاتہ. اندرا خان د هلمند ولایت طرف سره ټلیفون پر کار کوم. ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګنه دغه مهیله ده چې دې مرسته ویشل دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند شاه خلک خاص دغه ټول خلک وو ټول خلک چې نه ورکیه رمزق والا خلک باندې ویشي. دا چې مکه وي دا خیانت چې تاسو د ملت سره کوي. د خدای رضې مر پر چا وځاړو چاته وایي چاته مزاغ ورسوي.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم. فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د دغه دولت نه یو فایز دی او پوښتنه ده چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا خپل وسلې یا سره دروازو نه سي خلک ته مرمې تیار پیر کړي. هغه زموږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په ډېرې ستونزې کښې اخته دي. مرمې تیر کړي سلاګانې مې دی د ګاډي نه سي دي که راکټ دي که پیکه یې که ورسره فلډر یې مثال که ورسره جکساري کار کوي دغسې ګرځي.
السلام علیکم. دغه په چاتوز بستر کې چاودنه سوې ده. دغه مسلمانان چې په چاتوز رسولي دي دغه نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي او دا خنجران دي. دا په دې باندې دوی جنت والی دی به جنت بوی هم نه وویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زه به دې دغه پیغام د مسلمانۍ او د زوسي په طور باندې په فوار وار باندې نشروي چې دا خنجران هم پوسي او مسلمانان هم په زوسي باندې خبر شي. نو دا خنجران په د چاسر دستر په کابل کې چاودنې کړي دي دوی په مسلمانانو فضایانې کوي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه دغه د افغانان دي، دا درندګان دي، دا به دوزخ ته دي.
دا طالبانو امیر المومنین ته ما دا ارزو ده چې په دګیر باندې په دا معمولي چیز شی باندې د نه هغه کوي، خلکو سره د نه لانجه جوړوي او ګیره چې هر څوک پرېږدي، خو سنت دي، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی که نه یې پری نه په ګناهګار دی. صحیح ده، دغه تاسو ښه کار دی. معمولي چیز شی باندې ما اړی کېږی چې مونږ داسې یو داسې یو دا ټوله دنیا ته معلوم شوی یې، ټوله دنیا پېژني، دنیا کې اسلام دی، دنیا ټوله پې اسلام راغلې ده، هر سړی اسلام پېژني، شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم د مو پرابې چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم، زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور د هېچا طرفدار نه یم. نه زه پلټۍ غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورسۍ غواړم. برای مهربانی، افغانستان ډېر غریب، ډېر زبردلی حکومت دی، ډېر تباه شوی، ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي. نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ، د دغه غم وخورئ. ښه، اوس تا نه یو بل